ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلیم شیخ خدر منو ویدون کو سحر مونیک مرغه د دیور جو خبری خبرونه پایل شول نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د می د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي. د سحر شپږ افغانستان کې 15 نیمه دلته په واشنگټن کې د شنبه د شپې 9 بجې دي او د می د میاشتې 8 نیټه ده. زه مستاسو قربانه مونږه شهید اول هم ستاسو په مرګ زوم د مهمو خبرونو سره ټکو تا د پاکستان کراچی ښار کې بیګاش بے نامعلومه وسلوالو د سماجی ټولنې فعال کارکونکو خرم زکی وژلې دي او د هغه سره موجود دوه خبریالان نور سخت ژوبل دي. د ناټو په مشرۍ کې ائتلاف ویلي دي چې شنبه په ورځ د افغانستان قندهار ښار کې د دوی دوه عسکر په ډزو وژل شوي دي او یو بل ژوبل دي.
ناټو ائتلاف په خپل بیان کې زیاتوي وژل شوي او ژوبل عسکر د رومانیا پوځیان دي.
روس ویلی چې د هغوی په منځګړتوب د شام په حلب ښار کې ډزبندۍ تر 2 ساعتو غځول شوې ده چې له کبله یې خلکو د آرام سا اخیستې ده.
د ډزبندۍ غځولو وروستو د حلب اوسیدونکو د آرام سا اخیستې. خلک خپلو کورونو ته واپس راغلل. سکولونه او ځینې کاروبارونه هم بیرته کار شروع کړو.
سرټی کې تاسو واورېدل او غوږ شئ اوس د مهمو خبرونو تفصیل ته. سرچینو تر مخه ویل کیږي کراچی کې د شنبه په شپه ټولنیزو رسنیو کې د کمپاین او د مدني ټولنې یو فعال غړی خورم زکی د ناپیژند وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د مرکزی ضلع اس اس پی مقدس حیدر رسنیو ته ویلي دي د څلورو وسلوالو لخوا چې په موټر سایکل سواره و خورم زکی په یو رستوران کې د ډوډۍ خوړلو پر مهال وشتل شوی دی او د هغه سره دوه نور خبریالان راو خالد او اسلم هم په دغه حمله کې سخت ټپیان شوي دي. نور تفصیلات به هم په دې خبرونه کې تاسو سره وروسته شریکوو. بلې لورې ته افغانستان په سویلي سیمه کې د ناټو ځواکونو په مشرۍ ائتلاف ویلي دي د شنبې په ورځ دوه عسکر یې وژل شوي دي. دوو تنانو چې د ځایي ځواکونو یونیفورم اغوستي وو په یو پوځي مرکز ننوتي او په ډزو سره یې دغه کسان وژلي دي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې دا پیښه سهار مهال رامنځته شوې چې د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې برید کوونکي ځای پر ځای وژل شوي دي. سرچینې وایي د پیښې په هکله به نورې پلټنې هم کیږي او بیا به د رسنیو سره شریک شي. د وژل شوو عسکر هیواد ښودل شوی نه دی او د پیښې ځای هم معلوم شوی نه دی. حکومت د دې پیښې په هکله لا څه نه دي ویلي او لا هم تر دې دمه چا د دې پیښې ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. بلې لورې ته امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل یو راپور کې ویلي دي طالب وسلوالو اوس د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې دوې ښځې وژلې دي. ورځپاڼه وایي لومړۍ پیښه کې رابیه په نوم یوه 22 کلنه مېرمنه چې د دوو بچو مور وه د خپل خاوند له لورې په بدکاري تورنه کړل شوې وه. طالبانو هغه د خپل خاوند له لورې د لګول شوي تور قصورواره ګرځولې او درې ډزې یې وشتلې ده. خو نیویورک ټایمز لیکلی چې د دغه ښځې د کورنۍ غړي وایي وژل شوې ښځه بې ګناه وه او په هغې خپل خاوند د بدکارۍ بې اساسه تور د هغوی ترمنځ د ځمکې د شخړې له امله لګولی وو. د شاکرې په نوم د دغه 22 کلنې وژل شوې ښځې ترور طالبانو ته په اشاره کولو سره ویلي هغوی هغه خخه کړې خو کورنۍ ته یې د هغې په جنازه کې د ګډون اجازه هم نه ده ورکړې. په وروستیو کې د افغانستان په جوزجان ولایت کې دغه د غیرت په نوم سوم وژنې دي چې ترسره کیږي. بلې لورې ته د سوریې په شمالي ښار حلب کې د 2 ساعتو ډزبندۍ نه وروسته خلک هم لږه سا اخیستې ده. بې کوره شوي کورنۍ هم بیرته خپلو کورونو ته تللي. سکولونه بیرته خلاص شوي او ځینې نور کارونه هم پیل شوي دي. تیرو څو ورځو کې په درنو نښتو کې شاوخوا 300 ولسي وګړي ووژل شول چې پکې لږ تر لږه 50 یوازې ماشومان وه. د روسیې دفاع وزارت ویلي په حلب ښار او د لزاقیه ولایت شمالي برخو کې اعلان شوی اوربند د ریپو نورو او د دریو نورو ورځو لپاره غځول شوی دی. حلب ښار په 15 کاله وړاندې سوریې کې یو صنعتي او مالي قطب بلل کېدو. ملګرو ملتونو حلب ښار د دومره خونړۍ پیښو او حملو وروسته چې پکې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي اوس یو ناورین ښار ګڼلی دی. مصر کې عدالت شپږ کسانو ته د تیزندۍ ورکولو سزا ورولې چې پکې درې تنه د دغې فیصلې پر مهال په عدالت کې نه و موجود. په دغو تنانو د مصر د حکومت قامی رازونه قطر سره شریکولو او افشا کولو تورونه دي. یو تن د ناموجودو کسانو نه د الجزیره تلویزیون پخوانی مشر هم دی او په خپله دغه تن ویلي په ده باندې هیڅ شان تور نه دی ثابت شوی. په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي دي تر دا مهاله عراق کې د داعش وسله والې ډلې ولکې لاندې سیمونه تر 500 ډېره ډلیز خبرونه موندل شوي دي. په 13 اپریل کې هم رمادي ښار کې یو ډلیز قبر وموندل شو چې پکې تر 40 هم ډېر کسان ښخ کړل شوي وو. د عراق پوځ د تیر کال راهیسې د رمادي ښار ځینې سیمې بیرته ترلاسه کړې دي. اخوا د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې دوو خبریالانو ته د هغه مهال د 50 کلونو بند سزا و اوروله چې په یو خبریال د محکمې نه د باندې ډزې وشوې خو هغه بچ شو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی ورجو خبري خبرونه ته غواګي اس قدر منوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو رازو وز د راپورونو ولورته څنګه چې تاسو وړاندې مو هم ویل چې یو تازه پیښه شوې ده په ورستۍ کې په کراچۍ ښار کې شوې ده او د ټولنیزو رسنیو کې د کمپاین او د مدني ټولنې یو فعال غړی خورمزکی د ناپیژند وسلوالو لخوا وژل شوی دی او دغه تن په ډزو وشتل شوی دی پر هغه مهال چې دی په رستورانت کې وو. نو په دې حکله نور تازه تفصیلات لرو ستاسو لپاره. زمونږ د ډیورجو خبریال د کراچۍ ښار نه دا مهال موږ سره په خپرونه کې د ټلیفون له لارې هم ملګری شوی دی. فضل عزیز تبا په خپرونه کې هر کله وایو ستړي مشي. فضل عزیز که تاسو د دغې پیښې وروستی تفصیل وړاندې کوي اوریدونکو ته چې څه شوي دي.
منځه څنګه چې تاسو ویل دا په کراچۍ کې تیر شوه دا پیښه رامنځته شوې ده د کراچۍ په نارت نازواباد کې ولسم نمبر سیکټر کې. دلته پولیس وایي چې نامعلومه په موټرسایکلو سواره نامعلومه کسان راغلي دي. دی خورم زکی نمکر چې دی دا د مدني ټولنې فعال دی. په ده باندې مې ډزې کړې دي. دی هوټل کې ناست و. د ده سره یو بل ځای خبریال راو خالد نومېږي. دی دواړه په دغه هوټل کې ناست و. په دې باندې ډزې شوي دي. دوی بیا جوړل شوي دي. دوی بیا خان روغتون ته وړل شوي دي. هلته بیا د خورم زکی چې دی هغه ژوند د لاسه ورکړی دی. هغه او د نظر راو خالد چې دی وایي چې دا اوس په مرګون حالت کې دی. یو بل کس هم پولیس وایي چې اصل نومېږي دا ناروې دی. هغه هم په ډډزو کې جوړ شوی دی. خورم دکی په حواله باندې زه به دا ویم. خورم دکی چې دی د مدني ټولنې فعال دی. دی د وړاندې د یو ځای ټي وي چینل سره دی د صحافت د پیښې سره هم وابسته پاتې شوی دی. د په سوشل میډیا په د ټولنیزو اړیکو کوم سماجي اړیکو کوم ویبسایټ کې د پاڼې چې دی په هغه باندې ګډون فعال پاتې شوی دی. د دې یو پیج هم دی په هغه باندې. او بیا د کومه تازه وزن چې دا د دې تازه وچنې په حواله باندې په سوشل میډیا باندې پای باندې هم سخت خبرګون روان دي. د دې وزن کندر کیږي. خو زه خودم د چې دې د په اسلام آباد کې کوم د لال مسجد مشر چې دی مولانا عبدالعزیز دا خلاف د یو بل فعال چې بل ناصر سره فجر باندې یو مهم چلو یو کمپاین چلول او د پښتنه باندې په خپل دغه سوشل میډیا باندې هم وایي چې د کوم خلک چې په ملک کې دننه د شیعه او د سنی ترمنځ دغه فرقې هم تشدد را پیدا کول غواړي. دا یې خلاف په دې آواز پورته کوو. هم په دغه لړ کې دی چې د پخپل باندې په اسلام آباد کې د مولانا عبدالعزیز خلاف دی یو کیس هم جمع کړی وو. او چې دغه مولانا عبدالعزیز چې دی په ملک کې د شیعه او د سنی ترمنځ دی دغه د تشدد را پارولو هڅه کوي. دوی دغه خلاف کمپاین چلو دغه باندې یو کیس کوم کړی وو. بیا د تازه کوم د دې چې دا د خرم ځکی وجنه دا پدی والا باندې خو پولیس تر اوسه پورې څنګه دی ویلي چې دا د دې په شابه باندې د چاله یا د زمور چا قبول کړی دا خو د شیعه ډلې د مجلس بند مسلمین په نوم باندې کوم تنظیم چې دی دا هغه بیان ویلي دي چې دا ځکی نه یوازې دا چې دا یو د مدني ټولنې فعالو بلکې هغه ویلي چې دا د دې یو مذهبي سکالر یو مذهبي عالم هم وو او د په مختلفو ټیوی چینلونو باندې دا د پروګرامونو په مکمل بیا د مجلس وحدت المسلمین ویان نو دی وی چې د دې په خیال باندې د دې په چینه په شابه باندې کوم بین یا کله د ملي قانون د جوړ شوی مذهبي او تنظیم د خدای د تنظیم نوم نه دی خولي نو بیا د غرم د فورم د کی په چینه باندې په سوشل میډیا باندې په ټوټر باندې فیسبوک باندې هم سخت دغه وجنه دنه شوی دا د دې خلکو غوښتنه کلی دي چې په دې کې د دې څخه چې کله خلک چې دي هغه لاس دي هغه دی ومول شي بیا او دا هم ملکی چې په سوشل میډیا باندې چې دلته هغه आवाज ولې کیږي چې د مسلم کم دی چې وي د تشدد لپارهولو یا د پیدا تشدد خدمتونو په ځد باندې راپورته دي
صحیح فضل عزیز تاسو د هر اړخنه خه تفصيلات وړاندې کړل او یو اخرنی ته پوس وی تر دا مهاله خوب د دې پیښې پړه چا په غاړه نه وی اخیستي
او تر اوسه پورې دا څه کوم خبر نه دی راغلی موږ خو تاسو ما وویل ته دې زموږ خو چا په غاړه نه دا غوښتي البته دا د شیا تاسو چې موږ ول د شیا د کوم تنظیم دی مجلس وحدت المسلمین هغه خپل باندې دا دغه ویان دا ویلي چې دې کړي دا
د دوی مذهبي سکالر
سی دا دی چې دا د دې نه قانون د شوی تنظیم دی چې دا پدې کې هغه لاس لري خو د دې سړي هغه باندې کار په خپل نه لري چې دی وړاندې کوم په کراچي کې منځدا د سپې کې رامست شو دی لکه په کال 2013 کې د کوم د مدني ټولنې فعال پر وین رحمان وجر شوی او په 13 ورځ د کراچي پولیس ویلي چې هغه د وجنی یو مرکزی مجرم نه ولې دی دا د نورستو سړي محمود و چې هغه د مدني فعال هغه کوم په کراچي کې وجر شوی و په دې تازه په خبر نشم د غرند د مدني فعالین له خوا په سوشل میډیا باندې هم سخر برغون مخې ته روان دي
صحیح ده ډیره زیاته مننه فضل عزیز تاسو ته خو وخوړو
ډیره د تاسو مننه
درمنو اوریدونکو تاسو د پاکستان کراچي ښار کې چې کومه پیښه شوه دا غي تفصیل مو واوریدلو د فضل عزیز نه رازو د افغانستان ملوري تاسو ورو چې افغانستان په سویلي سیمه کندهار ښار کې د ناتو ځواکونو په مشرۍ چې کومه ائتلاف دی غوي له خوا ویل شوې دي چې د شنبې په ورځ دوه عسکري وژل شوې دي او دا په داسې حال وژل شوې دي چې دوه تنان د دوی یو مرکز ته ننوتلې دي د یو پوځي اډې ته ننوتلې دي او هلته په ډزو سره یې دغه دوه تنان وژلې دي خو بیا په ځوابي جزو کې دغه برید کوونکي هم وژل شوې دي په دې حق له تاسو ته نور تفصیل لري زمونږ همکار بختور شاه په دې ریپورت کې
مطبوعات د امریکا د دفاعي چارواکو په حواله وایي د افغانستان په قندهار ایالت کې د ناتو ائتلاف دوه عسکر وژل شوي او بل جوبل دی د ناتو ائتلاف په خپل یو بیان کې ویلي دي دوه وسلوالو چې د افغانستان د ملي اردو یا فوز په وردی کې وو د قندهار هوایي ډګر سره سیلمۍ د ناتو په عسکرو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې دوه عسکر په موقع وجل او دریم یې جوبل کړو ناتو ائتلاف وایي د دوی ځواکونو په ځوابي ډزو کې دواړه بریدګر وجلي دي ناتو ائتلاف په خپل بیان کې زیاتوي وجل شوی او جوبل عسکر د رومانیا پوځیان دي په افغانستان کې نږدې 2500 نړیوال عسکر د افغان پوځونو د تربیت په کار مامور دي چې پکې د رومانیا 600 پوځیان دي نړیوالو ځواکونو د کال 2014 په اخر کې په افغانستان کې خپل وسلواله مبارزه سرته رسولې ده او اوس په دغه هیبات کې نږدې 2500 نړیوال عسکر چې اکثره پکې د امریکا پوځیان دي افغان عسکر له تربیت او عسکري سلام مشورې ورکوي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وجلو دا پیښه په داسې حال کې رامینځته شوې ده چې د ناتو کمانډر جنرال جان نیکولسن د امریکا د هغه منصوبې بیا کتنه کوي چې تر مخه به په افغانستان کې دراتلونکي کال نه د امریکایي عسکرو په شمیره کې 50% یعنی نیم پنی مکمه راشي. د کمې په اړه چې دفاعي چارواکي اندېښمن دي، د فیصلې سره به د افغان عسکرو د تربیت کار ته لوی زیان ورسي. د دغه منصوبې تر مخه به د کال 2018 نه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره د 9,500 ته راټیټه کړی شي. خو داسې امکان هم شته چې د ناټو کمانډر جنرال نیکولسن به د امریکایي عسکرو د راکمولو عمل د ځنډولو هڅې کوي چې افغانستان کې د ملي اردو د تربیت کار روان پاتې شي.
قدر من اوریدونکو د ډیوه رادیو خبری خپرونې ته غوږ تاسو هم پوهیږئ چې نن د مور نړیواله ورځ ده، او د دغې ورځو لمانځلو لپاره به تاسو سره ډیر خبری هم کیږي چې تاسو نن څه کړي دي او څه به کوئ د خپلو میاندو لپاره. په دې هکله د نن سهار په خیر خپرونه وي زمونږ همکاران مهوش جلیل او بختور شابه تاسو ته وړاندې کوي. راځو د راپور ولورې ته چې د سوریې په شمالي ښار حلب کې د دوه اویا ساعتو ډزبندۍ نه وروسته خلک هم لږه سا اخیستې ده، لږه آرام شوي دي. هغه بې کوره شوي کورنۍ چې خپل کورونه یې پرې ایښي وه او تللي وه، هغوی هم بیرته خپلو کورونو ته راغلي دي. او د دې تر څنګ ده چې ځینې ښوونځۍ هم بیرته خلاصې شوي دي او ځینې نور کاروبارونه هم پیل شوي دي. په دې هکله تاسو ته تفصیل لري مهوش جلیل په دې رپورټ کې.
د روس په منځګړتوب د شام په حلب ښار کې سیمه ییز ډزبندي د نورو دوو اویو ساعتو لپاره غځولې شوې ده، او اوس پورې د دې د خلاف ورزۍ کوم رپورټونه نه دي راغلي. د یاغیانو او شامی صدر بشار الاسد عسکرو ترمنځ جګړې کې نږدې 300 خلک وژل شوي چې پکې 50 ماشومان هم شامل دي. د ډزبندۍ غځولو وروسته د حلب اوسیدونکو د آرام سا اخیستې، خلک خپلو کورونو ته واپس راغلل، سکولونه او ځینې کاروبارونه هم بیرته کار شروع کړو. د امریکا د خارجه وزارت ویاند جان کیربی ویلي چې امریکا حلب کې د ډزبندۍ غځولو ګام هرکلی کوي. د هغه په کال دی سره به په تشدد کې کمی راشي. د هغه د بیان جمعې په ورځ پس له هغې مخې ته راغو کله چې د روس دفاع وزارت یوه بیانیه جاری کړه چې پکې د ډزبندۍ غځولو تصدیق وکړو. بلخوا په عراق کې د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده جان کبوس ویلي عراق کې د داعش تندرا وډلې کنټرول کې پاتې شوې ځینې سیمو کې اوسه پورې 50 زیات اجتماعي قبرونه موندلې شوي دي، کوم چې د داعش لخوا ترسره شوي سنگین جرمونو ثبوت دي. دا اجتماعي قبرونه په 13 میاشتو کې د عراقي عسکرو لخوا د دې سیمو بیرته کنټرول ترلاسه کولو وروسته موندلې شوي دي. شمالي عراق کې د سنجار، مغربي عراق کې امبار او دې سره شاملې سیمې تکریت کې اجتماعي قبرونه موندلې شوي دي، او کوم خلک چې په نښه کړې شوي هغې کې قبایلي عراقي عسکر، خزی او د اقلیتي ډلې یزیدي خلک شامل دي. په شام کې هم د داعش کنټرول لاندې سیمونه اجتماعي قبرونه موندلې شوي دي. د ملګري ملتونو خصوصي نماینده ویلي چې زه د داعش لخوا د عراقي وګړو اغوا، جنسي تشدد او د وژنو د پیښو په سختو ټکو کې غندنه کوم. دوی د جنګي جرمونو، د انسانیت په ضد جرمونو، تر دې چې د نسل کشۍ غوندې جرمونه ترسره کوي. د ده وینا وه چې داعش ته یوازې د پوست په ذریعه ماتې نه شي ورکولی کېدی، بلکې د انتها پسندۍ نوغې ویستل پکار دي.
دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده. قدرمنو اوریدونکو، تاسو که غواړئ زموږ ټوله خپرونې واورئ، تاسو کولی شئ د ډیوا رادیو ویب پاڼې ته لاړ شئ. او د ډیوا رادیو ویب پاڼې پته ده www.diwaradio.com، او تاسو کولی شئ چې هلته د ډیوا رادیو تازه خبرونه، رپورټونه ټوله ولولئ، او د دې تر څنګ دا چې ځینې ویډیوګانې او رپورټونه هم ستاسو سره هلته شریک دي، او تاسو کولی شئ چې دغه خپرونې هم د همغه زینه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ. راځو د راپور ولورې ته چې مصر کې عدالت شپږو کسانو ته د تیزندۍ ورکولو سزا ورولې ده. د غشپګو کسانو کې درې تنه په د فیصلې پر وخت موجود نه و عدالت کې او بیا هم دوی ته دغه سزا ورول شوې ده. په دې هکله نور تفصيلات یې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل ریپورت کې.
قررت المحكمه حالت اوراق
د مصر یو عدالت شپګو تنانو ته د پانسي سزا اورولې. په دغو کې درې تنان د قضیې په وخت نو موجود. په دوی باندې کامی رازونه قطر حکومت ته د ورکولو تورونه وو. درې هغه تنان چې په عدالت کې موجود نو په هغې کې د الجزیره ټی وی چینل پخوانی مشر ابراهیم هلال هم شامل دی. نوموړي د عرب میډیا سره د خبرو په وخت د مصر عدالتي فیصلې غندنه کړې او ویلي چې د ده پر ضد هیڅ قسمه الزامات نه دي ثابت شوي او دا چې د مصري عدالت فیصلې هیڅ پروا هم نه کوي. د الجزیره ټی وی چینل پخوانی مشر ابراهیم هلال وایي د مرګ دا سزا د لپاره د یوې جایزې کمه نه ده او د مصر نه بهر دی نه ګڼي چې یو هم حکومت به د مصر د عدالت دا فیصله ومني او دی به مصري چارواکو ته حواله کړي. نوموړي په خپل ځان لګولې شوي الزاماتو په اړه وضاحت وکړو او وی ویل چې په ولسو پاڼو کې یوازې په یوې پاڼې باندې داسې معلومات درج وو چې پکې د مصر حکومت د غزه حماس ډلې سره د اړیکې هوارولو ثبوتونه موجود وو. د دغه علاوه داسې کوم معلومات نو چې ترې د کامی رازونو څرګندونه کیږي. راپورونو تر مخه په شپږو تنانو کې درې خبریالان یا د صحافت پیشې سره تړون لري چې د مصر عدالت ورته د پانسۍ سزا ورکړې. الجزیره خبری ادارې د مصري عدالت په دې فیصلې د غصې او حیرانتیا عکس العمل وړاندې کړی. د مصر یو پبلیشر هشام قاسم وایس اف امریکې سره په خپلو خبرو کې وویل چې دې خبرې ته ډیر حیرانه دی چې اصل قضیه په دې وخت باندې د پخوانی صدر محمد مورسی روانه وه او هیڅ قسمه سزا عدالت د هغه په غاړه نه کړه او د نورو غیر معمولی تنانو لپاره دومره سخته سزا اورول د پوهې نه بهر خبره ده. د مصر پخوانی صدر محمد مورسی د کال 2013 راسي په بند کې دی او په خپل ځان لګیدلی تورونو دفاع کوي. د پرونی قضیه په وخت د هم په عدالت کې موجود وو خو عدالت د قضیه د جون 13 نیټې پورې وځنډوله. د اخوان المسلمون ډلې د خارجه تعلقاتو یو مشر الجزیره خبری ادارې ته ویلي د پخوانی صدر محمد مورسی په ضد روانه قضیه سیاسي بڼه لري او نوموړي زیاته کړه چې د مصر په عدالت عبدالفتاح السیسی پوره واک او اختیار لري. د اخوان المسلمین د مشر الجزیره خبری ادارې ته وویل چې د مصر صدر السیسی سو واری د قطر امیر حماد بن خلیفہ السانی سره ملاقات کړي نو د دې خبرې هیڅ جواز نه جوړیږي چې هغه کم کامی رازونه وو چې دې تنانو د قطر حکومت ته ورکړي وو. د مصر پخوانی صدر محمد مورسی پنځم جمهوری صدر وو چې په کال 2012 کې د مصر صدر وټاکلی شو او بیا په کال 2014 کې د ولس احتجاجونو او غوښتنو وروسته د مصر د پوست جرنیل عبدالفتاح السیسی د واکه لرې کړو او د یو ریفرنډم وروسته خپل د مصر صدر جوړ شو. پخوانی صدر محمد مورسی باندې یو شمیر تورونه دي چې پکې په کال 2011 کې د مصر یو جیل په ماتولو کې د مرستو او حماس ترهګرې ډلې لپاره د مخبري کولو الزامات شامل دي. دا وخت مورسی او د اخوان المسلمون ډلې یو شمیر مشران د مصر په عدالتونو کې د عمر قید او د مرګ سزاګانو ته مخامخ دي.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو دغه خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه اوري. تاسو به دا وایو چې تاسو کولی شئ چې نن په خبرونه کې ګډون وکړي او د سحر په خیر خبرونه چې نن د اتم می ده او د مور نړیواله ورځ هم ده. تاسو ته بشمیرې هم وایو 001202205003 د دې ترڅنګ دا چې تاسو په فیسبوک باندې هم خپل پیغامونه ایښودلی شئ د خبرونه کې که ستاسو شمیرې یا ټلیفونونه ونه شول نو تاسو کولی شئ د هغې ځینه هم هڅه وکړئ چې خپل پیغام د فیسبوک د لارې موږ ته راولیږئ. راځو د راپور ولوري ته چې نن د اتم می چې ده د تلسمیه نړیواله ورځ هم ده او ویل کیږي پاکستان کې هر کال د 8000 نه تر 12000 پورې داسې ماشومان زیږول کیږي چې هغوی د تلسمیه ناروغان وي. نو په دې هکله زمونږ د ډیورجو خبریال مدثر شانه به نور تفصیل په دې رپورټ کې واورو.
اتم مئی ټول نړۍ کې د تیلي سیمې رنس په حق له عام خلکو کې د پوهې بیدارولو د ورځې په حیث مانځل کیږي او هم دغه شان یو دستوره کې دغه رنس د خیراتي ادارې حمزه فاونډیشن میډیکل ډایرکټر ډاکټر طارق خان ډیوا رادیو ته وایي هر کال پاکستان کې د تونه تر 2200 پورې ماشومان په دغه رنس اخته پیدا کیږي او وایي دا یو موروثي مرض دی کم چې ماشوم ته د مور او پلار نه لګیدلې وي.
د دوی مور او پلار چې کم وي هغه هم هغه ته هم مونږه بیماران وایو خو هغوی داسې بیمار نه وي هغوی ته د دوایانو یا د وینې لګیدو ضرورت نه وي خو د هغوی په جسم کې داسې یو قسم جراثیم به ورته ووایي داسې جراثیم وي چې هغوی خپل ماشومانو ته د بیمارۍ په شکل کې هغه ترانسفر کولی شي او کله چې دغه ماشوم بیمار وي نو د اوو میاشتو نه والا تر ته یو کال پورې چې د عمر وي نو د علاماتو پته لګي.
وایي یو ځل چې ماشوم ته تیلیسیمیا ولګي نو ټول عمر به دغه بیمارۍ سره ژوند کوي او وخت په وخت په دته د صحتمند بنده وینه ورکول هم په کار وي او د داروګانو استعمال هم. او وایي دې مرض کې نه یوازې ماشوم بلکې دغه مور او پلار هم ډیر کړیږي او دستوره کې موجود یو ماشوم پلار محمد یار د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي هیله مند چې د زوی به صحتمند شي.
تقریبا 20 سال وشو چې ما واده کړی دی ما یو ماشوم په دې بیماری باندې وفات شوی دی اوس د بل ماشوم ته هم لګېدلې ده تقریبا د 8 کالو دی او انشاءالله به زه ته دې هسپتال کې چې مونږ کوم هغوی داخل یو که نه نو دې کې تقریبا اووه میاشتې وشوې چې ما وینه علاوه ته نه ده خېژولې نو انشاءالله امید د الله نه لرم.
هر څوک د تیلیسیمیا ماشومان د نورو صحتمندو ماشومانو په شان فعالیتونه نه شي کولی خو د 400 28 کلن ننګیال اعظم چې سره د تیلیسیمیا ایم بی ای هم کړې ده او خپل کاروبار کوي په ټولو رنځورانو غږ کوي چې حوصله دې نه بایلي.
ما دا چیرې زده کوم چې که زه په یو شي ټوپ نه شم والی زه د هغې چاپېره را تاوېدی شم د هر ځای د هر کار یو خپله لاره وي فرق دا دی چې هغه لاره به تاسو مونی په خپله تلسیمیا هېڅ شی نه دی چې دا هم ومنله بس تاسو وګټله.
او ډاکټر طارق خان وایي هر څوک د تیلیسیمیا مستقل علاج لا نه دی دریافت شوی خو د احتیاط صورت کې د دې نه بچ کېدل ممکن دي.
تاسو پلیز د کویدنې نه مخکې خپل د تیلیسیمیا ټیسټ خامخا وکړئ او هغې کې کو پرس کا دوانه لکه جینې کیریر وي نو تاسو هغه کویدن مه کوئ. او د دین علاوه څنګه چې زموږ په پښتنو کې د فرسټ کزن ودونو ډیر غټ رجحان دی نو د فرسټ کزن ودونه دې ته ترجیح مه ورکوئ. په نورو نورو رشت خاندانونو کې رشتې وکړي هغه یوازې تلسیمیا نه د تلسیمیا نه علاوه هم ډېرې داسې بیماری دي خو هغه موږ په خاندان کې دننه ودونه وکړو نو زموږ په نیکسټ جنریشن کې به د هغې بیمارو شره زیاته وي.
او وایي د تلسیمیا مریضان تل د صحتمنده تنانو وینې ته سترګې په لار وي ځکه چې همدا د دوی د ژوندي ساتلو غټه ذریعه وي نو باید هر څوک ډاکټر سره د مشورې نه پس خپله وینه داسې ادارو ته ډالۍ کړي کوم چې د تلسیمیا د مریضانو علاج کوي. مدثر شاه وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پیخبر.
اوس هم وړاندې کوو د امریکا یو اداریه چې د امریکا نظر څرګندوي.
د کال 2000 په اکتوبر کې د جمهوریت یمن په عدن بندرګاه لنګر غرزولي امریکایي جنگي سمندري جهاز یو ایس ایس کول باندې یو حمله وشوه. د دغه حمله تورن جمال محمد البداوی تر ننه پورې مفرور دی. البداوی د یمن اوسیدونکی دی. د 5 فوټه 5 انچ مندري قد بني آدم دی. ویختي اوږده تور او سترګې هم تورې دي. عمر یې 52 کاله دی او د جمال موشین التامی، ابو عبدالرحمن الادنی او د جمال محمد احمد په نومونو هم یاد دی. د امریکې په جنگي سمندري جهاز یو ایس ایس کول باندې شوې حمله کې 19 امریکني فوجیان وجلی شوي وو. د دې مرګونو او د نورو کارونو په سر البداوی باندې د قتل، سازش، ترهګرو ګوندونو سره د لاس امداد کولو او د نورو ډیرو جرمونو تورونه لګولی شوي دي. دی په امریکني سمندري جهاز د حملې په تور کې د یمن واکدارانو نیولی وو خو د کال 2003 په اپریل کې اوالات مات کو او اتختیدو. ورپسې راتلونکي کال کې دی بیا ونیولی شو خو د کال 2006 په فروری کې بیا اتکړی ماتې کې او اتختیدو. د انصاف دپاره د امریکې د انعامونو ورکولو پروګرام د البداوی د نیوو دپاره په مضبوطو اطلاعګانو ورکولو د 5 ملیونو ډالرو انعام ایښودی دی. امریکا د هر قسم اطلاعګانو د مکملو پلټونو کولو تسلی ورکړي او دا چې مخبران به چاته هم نشي خودلې که اجت پیښ شو نو امریکا د مخبرانو بلخوا بوتلو ته هم تیاره ده. که چاته د دې سړي په باب لا څه معلومات وي نو د امریکې نږدې سفارتخانه سره دې رابطه جوړه کړي یا دې د www.awardsforjustice.net په ویب پاڼه یا دې د rfj@state.gov په ایمیل اطلاع ورکړي. Thank you.